द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خدای من اوریدونکو او خره خلاصته وساته خبري خپرونه له واشنگتن دي سي نه وړاندې کیږي. نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې ومه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9:00 دي. زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه یم ارباب محمود.
دا خبري خپرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
نن د پاکستان پوزي او حکومتي مشرانو په یو غړ غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرغړونه ده. پوزي بیان وایي حمله د افغان صلح هڅه زیانی کړي. پاکستانی سیړونکو حسن عسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول وي.
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او نړیوالې تودوخې په چارو باندې خبرې اترې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوې کوي. وی او ای ډی وبا دغه وینا نیغ په نیغه خپروي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی خزوي چې د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
سرټی کې تاسو اوریدل وزغوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز مرکز یا جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو، پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مئی په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده. دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوی او ویل شوی چې دې سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي. د میډیا رپورټونه دي چې د غونډې پر خوالو ویلي د ډرون دغه برید سره افغان امن عمل ته هم زیان رسیدل دي. د آی اس پی آر تر مخه د غونډې بر خوالو په دې خبرو ټینګار کړی چې بارنو دښمنو استخباراتي شبکو ته به د پاکستان دننه د اړیګړي خورولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې وړاندې پاکستانی چارواکو څو میاشتې وړاندې د کلبوشن یادیو په نوم د یو هندي وګړي او د مې په شپږشتمه نیټه بلوچستان څخه شپږ کسان نیولي وو، د کومو په اړه چې هغوی پاکستانی چارواکي دعوه لري چې هغوی د هند او افغانستان جاسوسان دي، خو هندي او افغان چارواکو بیا دغه تورونه بے اساس ګرځوي. د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه وه. سخت کال روژه سخته ګرمۍ کې شروع شوې ده. د لومړی روژه په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د سلویخ سینټي ګریډ نه زیاته وه. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبریالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي. نور تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځو پورې جاري وي.
نور خود نور چتی کی خدا اور چکم دے دم پھوک چتے کنا لکتے خور کے 43-44 اور مردان پہ خور صوبائی دل کے 43-44 کے بیا دی سن تک تو گرے 46 کے نو دا ہم خطرناک ٹیمپریچر دے کنا ہم سڑی دی پارا یا کلا موسم کے جو گر دی نظروان ادری چلو دے دی چگی مدا دا سن تو سر ہم دا
خبل اڑتا د ملک میدانی برخی پنجاب او سین صوبو کے ہم د گرمی زور زیات چھوی دی او پاسین صوبہ جیکب آباد او نواب شاہ کی زیات گرمی ریکارڈ کرے چھوی دا. ماہرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګارو لکه بلا سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو سریرشتو غونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماہرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده، نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
چارواکی وایي د افغانستان په اوروزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوز یو لس اسکر وژلي دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبري ادارې په ژواک له مخې دغه برید تېره شپه د هرارو د ولسوالۍ د سوختې په سیمه کې د افغان پوز د استوګنې په یوه خونه شوې ده. د هرارو د ولسوال امین الله خالقي په پوز د شوي دغه برید پخلی کړی او د اوروزګان د ولایت شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې یولس اسکر وژل شوي دي او دولس نور یې د ځان سره وړلي دي. د هوتکی په وینا وسلوالو د برید پر مهال د پوځي قرارګاه څخه وسلې هم د ځان سره وړي دي. بلې لورې ته د افغان حکومت پر ضد په جنګ بوختو یاغي طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده او ویلي دي راتلونکي کې به هم دغه شان بریدونه ترسره کوي. د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې یو امریکایي ډرون برید کې تیره میاشت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو او د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده له ټاکل کېدو وروسته طالبان ټول افغانستان کې د افغان حکومت او عسکرو پر ضد خپله د بریدونو لړۍ نوره هم چټکه کړې ده او د طالبانو نوي مشر ملا اخونزاده په زغرده ویلي دي چې د افغان حکومت سره به خبرې نه بلکې جګړه کوي.
پولند او د ناتو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه شروع کړي دي. یوکرین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمول لپاره کیږي. کرملن د دې مشکونو غندنه کړې او وای د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
چارواکي وایي د ترکیې پلازمینه استانبول کې د سې شنبې په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمي چاودنې کې یولس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوې ده چې پکې شپږ دېرش کسان نور ژوبل هم دي. په دې هکله نور تفصیل وړاندې کوي تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل په دې رپورټ کې.
نن د ترکی په استانبول ښار کې په یو بمی چاودنه کې یولس کسان وژلې شوي او شپږ دېرش جوبل شوي دي. په وژلې شوو کسانو کې اووه پولیسوالا او څلور عام وګړي دي. دا چاودنه مرکزی استانبول کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې شوې ده. د استانبول ګورنر د چاودنې او په دې کې د مرګ جوبلې تصدیق کړی دی. وایي چې دا چاودنه د پولیس نفرینه د ډک یو بس سره نږدې شوې ده. چاودنه د استانبول په مرکزی ضلع ویزنی سیلر کې شوې ده. دغه ځای ته سیلانیان ډېر ځي. اگر که دولت اسلامیه د سو وخت راسی په ترکی کې د بمونو خلاصولو کارونو ته لاس اچولې دی. خود نننۍ واقعې زمواري تر اوسه پورې چانه ده اخیستي. د کوردو پی کی کی نومي پارټي هم د تیرې جولای راسی د ترکی په پولیس او فوج باندې حمله شروع کړې دي ځکه چې دوی په سویلي مرختی د سیمه کې ځان له خود مختاری غواړي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هیواد کې د هندوانو په ضد تازه د تشدد پیښه ده. دا ویا کلن هندو پادری انند گوپال گنگولی مړې په خپل کلی د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت له روان و او د تلونه وروسته څو ساعته پس بېدرکه شو. بنگلادیش کې په تیرو درې کاله موده کې دغه ډول پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي دي او په وروستیو کې دغه رقم پیښې نورې هم سوا شوي دي. په دغو پیښو کې آزاد خیاله پروفیسران، بلاګران او زده کوونکي وژل کیږي. راپورونه وایي د سې شنبې په ورځ پلازمینه ډاکا کې پولیسو سره په درې بېلابېلو نښتو کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. بنگلادیش کې رامنځته شوو ځینو پیښو ذمهواري داعش او القاعده قبول کړي دي. ولې بنگلادیش ټینګار کوي چې بهرنۍ ترهګري ډلې یې په ملک کې فعالیت نه لري. د دې په ځای چارواکي ځایي توندلارې او سیاسي مخالفین په دغو پیښو تورن کوي او په سرکاري توګه آزاد خیاله ملک بنگلادیش کې 90% آبادی د مسلمانانو ده.
د امریکای د خارجه چارو پخوانی سیکرتره هیلری کلینټن د ملک دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کوي. ډیموکرات پارټي به د راتلونکي میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو مقابله کې ولاړ برني سندرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکایي صدر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. پوهان هم په دې تمه دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پاریس کې د موسمي بدلون غونډې پر قرارداد د ژمنو په خپل تعهد باندې ودرېږي، کوم چې روان کال تر اخیره په کار دی پیل شي. راپورونه وایي چې هند د دې معاملې تایید کړی دی، خو نو تر که هند د دې معاملې تایید وکړي نو تر کال 2020 پورې به خپل هدف ترلاسه کړي. د قرارداد ملاتړي وایي دا به د پرمختلونکي هیوادونو په خیر اده وخی چې څومره دغه هیوادونه د موسمي بدلون په حق له پاملرنه کوي. خو بلې خواني وکړونکي وایي هند پاریس قرارداد په ډیره وړه برخه د ژمنو تعهد کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سی نه غوږ کې د خپرونې کې یو شمېر رپورټونه مرکې لرو. موږ سره زموږ ملګری بیروز خان صاحب هم سټوډیو کې ملګری شوی دی او دوی سره به خبرې اترې کوو، ځکه چې نن د پاکستان د پوز مرکز کې کم چې پینډه کې مرکز دی په هغه کې یو غونډه شوې ده، دغه باندې به د دوی سړنه اخلو. په دغه کې کومې فیصلې شوې دي؟ خو فیصلې څه شوې دي؟ دا وخت د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه موږ سره ملګری شوی دی چې د دوی نه دغه معلومات ترلاسه کړو، بیا په هغه باندې د بیروز خان سړنه هم اورو. پیر صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني پیر صاحب، دره ته وایي چې موسم څنګه دی؟
ارباب صاحب، موسم خو ټول ملک کې ګرمي ډېره زیاته ده، خاص کر د روزه چې دا نن لومړی روزه ده، نو په لومړی روزه باندې خو بیا ګرمي ډېره زیاته ده، نو موسم دا چې ګرم دی ارباب صاحب.
اسلام آباد کې خو د ګرځېدو ځای نشته کنه؟
اسلام آباد کې د ګرځېدو ځای هم شته، دا یو ښه خبره ده. اسلام آباد کې چې لوډ شیډنګ یو لږ په شیډول باندې وي، دا شیډول زیات بجلی نه ځي، نو دلته لږ بیا هم د مل په نورو حصو په نسبت چې دین لږ گزاره کیږي.
صحیح پیر صاحب، بس خپل خیال ساتي، ځکه چې اوبوس کې نن د ډیوه ډاکټر پروګرام کې د شپې د پاکستان په وخت 11:00 to 12:00 پورې وي، په هغه کې به موږ په دې باندې خبرې اترې کوو ډاکټرانو سره چې صحت په څنګه خیال ساتي، ځکه چې روزم دا ګرمي دا په دې کې به څنګه خوراکونه کوي، ځان بر ګرمه له څنګه ساتنه، په دغه باندې اوریدونکو مونږ خبرې کوو. خو پیر صاحب، مونږ سره چې کوم خبر باندې مونږ راغوښتل رابطه مو سره کړې ده، نو پیر صاحب په پنده کې غونډه شوې ده پوسټ په مرکز کې، دغه غونډه څه تفصیل دی؟ مهم ټکی کو تاسو اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل ارباب صاحب، دا د سیاسي او د عسکري قیادت غونډه شوې ده ارباب صاحب، د فوج سر لخر په کې موجود او د آی ایس آی مشر په دې کې موجود، د فوج د طرف نه او د سیویلین اړخ نه چېونو د دفاع وزیر خواجه آصف او په دې کې د خزانه وفاقي وزیر سرکدار، چې دغه باره کې ویل کېږي چې د نواز شریف په موجود کې چې زیاتره اهم ملکی معاملات باندې هغه د حکومت نمائندګي کوي، سرتاج عزیز دا ټول موجود، نو دوی ارباب صاحب چې دا کومه غونډه شوې ده او بیا د آی ایس پی آر د طرف نه کومه اعلامیه جاری شوې ده، نو په هغه کې دا ویل شوي دي چې یو خو چې کوم ډرون حمله شوې وه بلوچستان کې، چې پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور وژل شوی دی، نو دې غونډه کې یو ځل بیا د هغې باندې تشویش هم څرګند کړی شوی دی. دغه حمله چې دا د پاکستان د سالمیت خلاف ورزی ګرځول شوې ده، او په سیاسي او عسکري قیادت په دې غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې دا حمله چې دنو نه یوازې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د بحالۍ لپاره کوم حل ځلې کې دی هغه متاثره کړی دی، بلکې د دې حملې د وجه چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې تعلقات دي نو هغه هم اغیزمن شوي دي. نو د دې ډرون حملې نه علاوه چې په دې کې کوم احتجاج یا په دې باندې تشویش څرګند کړی شوی دی، په دې غونډه کې د آی ایس پی آر اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاک چین اقتصادي لارې حوالې سره د هغې د سیکورټي حوالې سره د ملک دننه چې کوم امنیتي صورت حال دی په هغې باندې هم پکې غور شوی دی. دغه شان د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ په دغه غونډه کې چې دی نو افغانستان سره چې کومې اړیکې دي او چې کوم پاکستان دا ګڼي چې کوم بهر ملکي قوتونه دي او هغه بیا په پاکستان کې لاسوهنه کوي او دلته کې بیا د هغې کوم سهولت کاران دي، نو د هغې کردار باندې هم خبره شوې ده او اعلامیه کې دا ویلي شوي دي چې د غونډې کې دا فیصله شوې ده چې دغه سهولت ګرفتارانو خلاف به اقدامات کیږي او د اپریشن ضربه ازب حواله سره ارباب شه ماغه خبره شوې ده کم چې مخکم سوزه له حکومت او سوچ کړی چې د دې ډېرې ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او دغه نتایج چې دي نو یا دغه پالیسی چې دی دغه به برقرار ساتلی شي د ضربه ازب حواله سره. جی ارباب صاحب
ډیره مننه پیر صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریکو مهرباني.
مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
در منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته غواګی ساو تاسو وړاندې هم د غونډې په حق لاوري دل چنن د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډې کې ویلي دي د طالبان مشر مولا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختاری سرغړونه ده. په دې حق لاندې تاسو د پیر ولایت شاه صاحب نه هم سیړنه واوریدله. د محل زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی دی سټوډیو کې. اغوینه به هم ځینې پوښتنې کو ستړي مشي او په خیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، پاکستان کې د ډرون حمله څنګه چې ویکیلیکس کې څرګند شوې دي چې د حکومت په مرزي یا پر رضا باندې ترسره کیږي، خو دا ځل د پاکستان غبرګون ډیر سخت ښکاري، وجه یې څه کېدای شي؟
زما خیال اوس هم د حکومت په مرزي دي یا د هغوی په نومه کې د هغوی په معلوماتو کې دا شته، خو د دې ځل چې کوم اوس خو یو خدای دی چې د پاکستان پوځ د پاکستان ولسته دا یو یقین ورکول غواړي چې د پوز نه علاوه بل هیڅ یو قوت په ملک نشته چې دا ملک اوچلی. یو خو په دې په شا باندې دغه هم د پاور گیم دی. آرمی غواړي چې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې سویلین ګورنمنټ چې کوم دی، او که وګتې شي دا چې اوس غونډه شوې ده، د پوز مشر راغوښتی ده او د دفاع وزیر ورسره ناستې په کار ده، چې دا خبره خو داره چې د دفاع وزیر د دې مشري کولی او د پوز مشر دغه سره په داسې نه ده. بل خبره په دې کې اوس د پاکستان د پوز سره چې کومه مسله راپورته شوه او ته یېره راوچته شوه، هغه دا شوه دی چې کوم طالبان دی چې کومې ډلې دی چې کوم د جهادیانو ته دی وایي، لکه لشکرې طیبه شوه په بل نوم باندې دی، دغه شانتې حرکت المجاهدین شول، دغه شانتې هغه طالبان چې په افغانستان کې دی کارول غواړي، هغوی ته نیغ په نیغه خطر پیښ شو. تر اوسه پورې چې په قبایلي سیمو کې دغه ډلې پټې وې، نو که هلته کې پې ډرون ویشته، نو هغه ډرون قانوني هم و، جایز هم و، خارجه وزارت په پې احتجاج وکړو، خو دننه خبره اوس په بلوچستان کې دوی د طالبانو مشر په نخه کو. بیا امریکا د لشکرې طیبه چې کوم تنظیم دی هغه په ټیررسټ او دغه شانتې پکې اوس پکې هغه نوې جیش محمد والا، هندوستان هم په مسلسل غوښتنه کوي، چین په وړمبي ځل چې د دې به په سیکیورټي کونسل کې مرګتیا کوله ملګرو ملتونو کې په وړمبي ځل یې نن په لشکرې طیبه باندې هغه هم په خپل ټي وي باندې هغه خو نو د پاکستان سره د پاکستان د پوز سره دا غم پیدا شوی دی چې دا دوی کومې ډلې پټې ساتل غواړي اوس په هغه د ملک په نورو برخو کې پناه کیږي، ځکه هم دا یو تاثر ورکول غواړي او هغه ډلو ته یو اطمینان ورکول غواړي. خو ښکاري ده چې پاکستان په دې دغه کې ډېر یوازې شوی دی او د یېرې سره مخ دی.
اخا، او بل دا چې پاکستان وایي دغه بیانیه وایي چې امریکای سره بې باوري زیاته شوې ده، او بل دا چې دې حملې د سولې خبرې هم زیانمنې کړې دي، نو مطلب یې څه دی؟ پاکستان آینده کې څه کول غواړي؟
بې باوري خو که زیاته شوې ده د امریکې د سره، نو د پاکستان په وجه باندې، د پاکستان د لاسه بې باوري ده، ځکه چې امریکا نه دوی په یو هغه باندې په یو لاس خو ته پیسې لی، په بل لاس باندې یعنی هغه خلک بیا دی روزي په دې باندې تورونه هم دادي که په افغانستان کې دي، فلحال په افغانستان کې دي چې هغه کاروي، او که بیا د پاکستان مفاداتو هند کې به هم څه کوي. نو د امریکا چې د دینه کمی غوښتنې دي هغه پاکستان ورته جواب نه وي، امریکا وای چې په افغانستان کې لاسوهنه چې کومه ده دا بندول پکار دی. د پاکستان خپل استراتیجیک ڈپ چې دی پالیسی دا داغه د لاندې هغه د افغانستان نه لاس نه اخلي. اگر افغانستان یو پنځمه صوبه د پاکستان جوړول غواړي اوس چې پکې بیا د بې باورۍ چې کومه هغه ده کچرې د پاکستان غواړي واپس د نړۍ سره د یو آزاد ملک په حیث باندې یا ورسره بیا هغه تعلقات چې که تیر پخوا کې د پاکستان وکړلی شي د ترهګرۍ مرګتیا نه کوله اوس دغه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ریاست فیصلې دي. کچرې د پاکستان پوز دغه فیصلې یو منتخب حکومت ته پرېښودې دا کېدلی شي چې پاکستان واپس د دغې ټولنې یو داسې برخه جوړه شي چې خلک پې بیا اعتماد وکړي بې باوري پې نه ساتي. کچرې دغه نه وي او دغه د پوز پالیسیا نه وي خارجه پالیسی مکمله توګه د پوز سره په لاس کې ده داخله پالیسی مکمله توګه د پوز په لاس کې ده نور هر بیان چې کومه دی که د بارډر خبره ده د پوز د مشر نه پې بیان راځي په عمل کې اختیار چې کومه دی د پاکستان پوز سره دی په هغه دغه چې وایي د ثبوتو یو هغه یو متل دی چې د شګو بوجۍ چې کومه ده هغه یو منتخب حکومت دی د دې په شا چې څوک ناست دی هغه فوجي دی. که پاکستان دغه پالیسیانې بدلې کړي نو بې باوري به د امریکې سره هم ختم شي بې باوري به د هندوستان سره هم ختم شي بې باوري به د ایران سره هم ختم شي او د افغانستان سره هم ختم شي.
ډېره مننه ستاسو نه بیرو صاحب.
مننه.
ګران اوریدونکو تاسو د بیروس خان صاحب نه واورېده. هغې وایي چې د پاکستان پوز په خپل سر باندې فیصلې کوي او په ټویټ باندې د دې چې کومې فیصلې کېږي هغه رامخته کېږي. انګور اډه چې د په افغانستان پولې سره یو اډه وه چک پوسټ وو هغه د پاکستان د پوز د اطلاعات عامه اداره چې یا د معلومات اداره د آی اس پی آر هغوی مشر ډی جی آی اس پی آر یو ټویټ کړی وو چې افغان چارواکو ته یې دغه اډه یا چک پوسټ چې دی ورکړی دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات جوړ شي. خو په دې باندې د لاهور های کورټ کې یو پخوانی پوزي غړي کیس جمع کړی دی او درخواست جمع کړی دی او وایي چې دا اختیار چا سره هم نشته چې په خپل سر باندې د پاکستان برخې نورو ملکونو ته نورو هیوادونو ته حواله کړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکړي.
دا درخواست هم د پوز یو پخوانی افسر کرنل ریټایرډ انعام الرحمان لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې وزیر اعظم او دفاع سیکرټر فریق جوړ کړی شوی دی او دوی نه د پوز سر لښکر د پیښور کور کمانډر او د پوز ویاند خلاف د کاروای غوښتنه شوې ده. په خوست کې ویلي شوی دی چې آرمی اکټ یا پوزي قانون تر مخه چاوڼۍ ایرپورټ پوسټ یا ګارډ بل یو چاته حواله کول جرم دی او په دې سزا هم شته. په خوست کې دا هم ویلي شوی دی چې انګور اډه یوازې یو چیک پوسټ نه بلکې پوره علاقه ده چرته پاکستانی قبایل هم اوسیږي خو اوس افغانستان ته د علاقه ورکولو له وجې دا قبایل هم متاثر شوي دي. د پوز په دې فیصلې وړاندې قبایلو هم احتجاج کړی وو او پاکستان داخله وزیر چودري نثار هم پرې سخت عکس العمل ښودلی وو. بلخوا د پوز وینا ده دا فیصله پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو دپاره شوې ده. خواست کوونکې انعام الرحمان ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دوی دا غوښتنه هم ده چې د پوز لښکر جنرال راحیل شریف خلاف د پوزي عدالت کې مقدمه وچلولی شي ځکه چې دی د خپل اختیار نه بهر تللی دی.
یہ حکومت بھی نہیں فیصلہ کر سکتی تھی دینے کا, یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا. آرمی ایکٹ کے اندر اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اور آرمی پوری کی صرف اور صرف ایک ڈیوٹی ہے, وطن ماد وطن کا دفاع کرنا. وہ نہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ہی کوئی چیز کسی کے حوالے کر سکتے ہیں اور اس کی سزا موت ہے آرمی ایکٹ کے اندر سیکشن 24 ہے.
حکومت هم داسې فیصلې نشي کولی او دا د پارلیمان کار دی. آرمی چیف د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دستور تر مخه د پوز یوازنۍ ذمهواري د دفاع ده. دوی نه خو مذاکرات کولی شي او نه داسې علاقې بل چاته حواله کولی شي او پوزي قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. انعام الرحمان دا هم ویلي دي چې عدالت د دې خواست د اورنې دپاره منظور کړی دی او نه هم جون به د دې باقاعده اورنه پیل کیږي. انعام الرحمان وایي چې سیویلین چارو کې د پوز مداخلت د معاشرې سماجي او سیاسي اډانه تباه کړې ده او پاکستان کې پوزي صدر ایوب خان هند سره د سندونو په معاملې غلط معاهده کړې و. دغه شان بل پوځي صدر ضیاء الحق افغانستان کې مداخلت کړې و. یو آرمی چیف اسلم بیگ سیاستمدارانو ته رشوت ورکړې و او د بنگلاديش بیل دو ذمہوار هم د پوځي قیادت دی. وړاندې افغانستان د دعوه کړې و چې انګور اډا جنوبي وزیرستان کې د 10 کیلومتر علاقه د افغانستان ملکیت ده او د دامنه پس پوز د علاقه افغانستان ته حواله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ور اجو دا قدر منور ویدونکو راپورونه نور هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. دا محل زو یو بل راپور ولور ته چې چین د چین په سرکاري ټلویزیونونو باندې یو داسې ډاکومنټري یا فلم خپور شوی دی چې پکې د ممبئی تر هګر برید کې د پاکستان توندره وډلې لشکرې ته با یا جماعت داوا رول درلودل یا لاس درلودلو پخلی کړی دی. په دې حق باندې تفصیلات څه دي؟ دا به واورو د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پاکستان گاونډي هیواد چین په لومبي ځل د هند خار ممبئی کې ترسره شوی ترهګر بریدونو کې د پاکستان دننه د میشت وسلوالو ډلو کردار منلې، کوم چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې واضحه بدلون ښایي. مطبوعاتي رپورټونه د چین پر ریاستي ټي وي چینل سی سی ټي وي نه باندې اوس د نشر شوی یو دستاویزي فلم حواله ورکوي، په کم کې چې کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې ترسره شوی بریدونو کې د کلدم جهادي ډلې لشکرې طیبه او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیانو په کردار رڼا اچولې شوې ده. ښکاره دی چې کال 2008 کې د هند خار ممبئی کې د ترهګرو لخوا ترسره شوی خونړي بریدونو کې څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې پکې امریکني وګړي هم شامل وو. هند د دغې بریدونو پړه پاکستان کې میشت کلدم تنظیمونو باندې اچوي. نړیوال مطبوعات وایي چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې دا واضح بدلون په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو لشکرې طیبه او جماعت الدعوا د درې غړو حافظ عبدالرحمن مکی، طلحه سید او حافظ عبدالرؤوف د ملل متحده د بندې څخه د بچ کولو په حق له د چین د فیصلې وخت د روانې میاشتې په نهمه نیټه ختمیږي. ښکاره دی وی چې دغه ډلو غړي د ملل متحده د سیکیورټي کونسل د کمیټې لخوا کال 2015 کې د نړیوالو مرستو په اساس د بندیز لاندې راوستل شوي وو، خو چین او پاکستان د دغه قرارداد مخالفت کړی وو. مطبوعات وایي چې چین د وړاندې نه د کلدم جیش محمد د مشر حافظ سعید د اقوام متحده د بندیزونو څخه د بچ کولو په سر د نړیوال تنقید سره مخ دی او اوس چین په واضح توګه دا خبره محسوس کړې ده چې اوس به نور د ترهګرۍ د شخړو په معامله د پاکستان په پټو سترګو ملاتړ نه کوي. دفاعي څېړونکي وایي چې د چین پر ریاستي ټي وي چینل دا قسمه دستاویزي فلم چلیدل ښایي چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین پالیسي نوره بدلیږي. د دفاعي او باندینو چارو ماهر ډاکټر حسن عسکری وایي دا به کتل وي چې کله په متحده قانونو کې د جماعت الدعوا معامله دوباره راپورته کیږي نو آیا چین به په دې حق له خپله زړه پالیسي جاري ساتي چې پکې هغوی د جماعت الدعوا مشر د ترهګر ګرځولو نه بچ کړی دی او کو چین خاموش پاتې کیږي؟
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے، اور اگر چین جیسا ملک اپنی پالیسی کو بدل لیتا ہے تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس پوائنٹ پہ امریکہ اور ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہے، اور اگر چین پیچھے ہٹ گیا تو پاکستان کو کوئی پروٹیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں.
هغوی پاکستان لبهم دا سوچ کول وی چې په بهر نړۍ کې د پاکستان په حق له دومره منفی تاثیر ولیدې، او کو د چین غوندې ملک په دې حق له خپل پالیسی بدلوي نو بیا به پاکستان په نړیوال کچ د ترهګرۍ په حق له د لانور فشار سره مخ کیږي. ولې چې په دې معاملې د هند او امریکای پالیسی هم یو ده او کو چین هم په شا کیږي نو پاکستان به په نړیوال کچ سوک هم بچ نکلی شي. سیړون کی وای که واقعتا چین په دې حق لخ په پالیسی بدلوي نو دې سره به د جماعتو داوا او لشکری ته یا به ترمیز د فرق په حق له د پاکستان سرکاری دریز هم بے معنی پاتې شي او د کلدم جهادي ډلو پر ضد به د کاروایی لپاره پرې نړیوال فشار هم سیوا شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے
خضر من اوریدون کو یو زلویت هستا دی ورجو خبری خبرونی که هر کلی وایو نن دا سی شنبی ورز 2018 کال دا جون دا میاشتی و همانیتا دا وقت شویده پا پاکستان که دا مخام شپگ نیمی افغانستان که شپگ آدل تا پا واشنگتن که دا سهر نهانی می بجی دی زیم استاسو کربانه منازا شهید
او زیم ارباب محمود
یو زلوی استاسو پام را گرزو دا مهم خبرونو سر تکوتا
نن دا پاکستان پوزی او حکومتی مشرانو پا یو خورن دا که ویلی د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختاره سرغړونه ده. پوزی بیان وای حمله د افغان سولې هڅې زیانمن کړي. پاکستانی سړونکې حسن عسکری وای پاکستان تبا ځان سمول وی
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکہ تب سفر دا ہند وزیر اعظم نریندر مودی نن پا وائٹ ہاؤس کے دا امریکی صدر باراک اوباما سر وینی. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوې کوي او وی او ای ډیوه به دغه وینا نیغ په نیغه تاسو ته وړاندې کوي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکریټ ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
دا ونننی سرټکی وزغبک شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعات دی سانگه آئیس پی آر ترمخه جی ایچ کیو که شب غنده که دا مئی پا یوشتما نیتا دا پاکستان پا بلوچستان ایالت که دا افغان طالبانو دا مشر ملا اختر منصور پا زید دا درون برید پا اړه اندیخنه سرگنده کلل شوه. دا برید دا پاکستان دا خپلواکه پر زید برل شوه او بل شوه چه دی سراخ پل منزی باور اغیزمن کی گیم. دا میڈیا رپورتونه وای دا غنده برخوالو ویلی د ډرون دغه برید سره افغان امن عمل ته هم زیان رسیدلی دی. د آی ایس پی آر تر مخه د غونډې برخوالو په دې خبره ټینګار کړی چې بارنو دښمنو استخباراتي شبکو ته به د پاکستان دننه د اړې ګړې خورولو اجازه نه ورکول کیږي. له دې وړاندې پاکستانی چارواکو څو میاشتې وړاندې د ځینو کسانو د نیولو دعوې کړې وې.
بلې لورې ته چارواکي وایي د افغانستان په اروزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوځ یوولس عسکر وژلي دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبري ادارې په ژواک له مخې د غبري تېره شپه د هررود ولسوالۍ د سوختۍ په سیمه کې د افغان پوځ د استوګنې په یوه خونه شوې. د هررود ولسوال امین الله خالقي په پوځ د شوې د غبري پخلی کړی او د اروزګان د ولایتي شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې یوولس عسکر وژل شوي دي او دولس نور وسلوالو د ځان سره بیولي دي.
د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژ شوه. سخت کال روژې سخته ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړۍ روژې په ورځ د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه د څلوېښت سینټي ګریډ نه زیاته وه. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبریالانو ته د یو شمېر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمېر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي.
چارواکي وایي د ترکیه پلازمین استانبول کې د سه شنبه په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي د بمی چاودنې کې یولس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوي چې پکې شپږ دېرش کسان نور ژوبل دي.
پولینډ او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوځونو لوی مشکونه شروع کړي دي. یوکراین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمولو لپاره کېږي. کرملن د دې مشکونو غندنه کړې او وایي د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هیواد کې د هندوانو پر ضد تازه تشدد پیښه ده. دا ویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړې په خپل کلي د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت ل روان وو او د تلونه څو ساعته پس بېدرکه شو.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی سیکرتر هیلری کلینټن د ملک د دوو سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمایندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکې په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې په دې خبری خپرونې کې به یو شمېر رپورټونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. دغه مرکې به تاسو په دې خپرونې کې اوري. تاسو سره به دا هم شریکوو چې د خیبر پختونخوا کې د ملک د پاکستان د نورو برخو په شان دلته هم نن لومبه روژه وه. د روژې سخکال چې کومې روژې شروع شوې دي نو پاکستان کې ګرمي زیاته ده. سلویخ سینټي ګریډ نه بره هم زیاته درجه حرارت ښودل کېږي. خبریالانو ځینې هسپتالونو د ډیوا ریډیو خبریالانو ته ویلي چې دوی ته داسې کسان رارسېدلي دي چې ګرمۍ او تندې له امله بې هوشه شوي وو. ګرانو اوریدونکو، چې په روژه کې به څه احتیاطونه کول پکار دي، په دې باندې به نن د ډیوا ډاکټر پروګرام کې د یولس نه دولس بجو باندې دولس بجو پورې خبرې کېږي. تاسو اوریدل یې مه هېروئ چې په روژه کې کم خوراکونه کول پکار دي، کم خوراکونو نه احتیاط پکار دی چې د ورځې تنده درته نه لګي یا ګرمۍ نه انسان ځان بچ ساتلی شي. دغه ټول معلومات په تاسو سره په دغه پروګرام کې شریکوو. ماهر به وي، موږ سره به ډاکټر به وي، پوی کس په وی چې هغه به تاسو ته دغه معلومات درکوي چې څنګه کولی شي چې خلک د دینه ځان لرې وساتي او دغه روژه په خیر باندې او ژوند په خیر باندې پاتې شي. دغه به تاسو ته وړاندې کوو. پېښور کې څه صورتحال د موسمیاتو محکمه څه نظر لري، خو دلته هیلری کلینټن چې د ډیموکریټو لخوا ممکنه کاندیده د صدارت لپاره دا د پړومبي ځل ده چې د امریکا په تاریخ کې کېږي. په دې باندې به هم رپورټونه وړاندې کوو. دا وخت د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې ووټونه هم شروع دي.
بالکل، ووټونه هم روان دي. خو ارباب صاحب، دا مهال یو بل راپور هم لرو چې اول به هغه وړاندې کوو اوریدونکو سره به شریک کوو، چې د آشنا راډیو یو خبریال وحید الله فیضی دی، هغه را لېږلې دی. او پرون نه وړمه ورځ، یعنی دوه ورځې وړاندې، په افغانستان کې یو خبریال چې زبی الله تمنا نومیږي سره د یو امریکایي وژل شوی دی. راځي چې د دې تفصیلات واورو.
زبیح الله تمنا دو ورځې مخکې له خپل بهرني همکار ډیوډ ګیل کی سره په هلمند ولایت کې د طالبانو په کمین کې ووژل شو. زبیح الله تمنا له تیرې ویلې سیده رئیس له بیلابیلو بهرنیو رسنیو سره په افغانستان کې کار کاوه، چې اوس وسی د امریکا له ملي راډیو سره کار کاوه.
تقریبا یو اونۍ کېده چې له خپل ملګرو سره د خبریالۍ لپاره هلمند ته تللی وو. یو خبریال او پوه هلک وو.
خبریال زبیح الله تمنا درې اولادونه لري چې مصطفی تر ټولو لوی ماشوم دی. دغه غوښتنه څه ده؟
غوښتنه ما یاس کې
زما وینا ده، دا دولت څخه غواړم چې زما د پلار هر څه کې وینا ورڅخه واخلي. زه غواړم چې دا ظالمان هر یو ونیسي او وی وژني.
په روان کال کې د ټولو تلویزیون پر کارکونکو د طالبان لخوا له بریټ تر سره کېدو وروسته په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د بریټ کولو طریقې بدلون پیدا کړ. په افغانستان کې د ژورنالستان د خوندیتوب کمیټه وایي چې سکل افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ګواښونکی کال دی، ځکه یوازې په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې تر اوسه دولس خبریالان وژل شوي دي.
یک بار دیگه ای واقعتا
یو ځل بیا هغه واقعیت زموږ ذهن ته راوړي چې افغانستان د خبریالانو او خبریالۍ لپاره یو خطرناک هیواد دی. لکه څنګه چې معلومیږي، افغانستان به د زیاتې مودې لپاره د خبریالۍ په برخه کې د یو خطرناک هیواد په توګه پاتې وي.
افغان خبریالان وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له سختو تهدیدونو سره مخ دي او د خبریالۍ پر وخت د خوندیتوب احساس نه کوي.
د زبی مرګ باندې په اول مرګ د خبرنگاران او نه به هم رسته ای. خو خبرنگاران بی پل خلک دي، د هیچا طرف نه دي، د هیچا کار نه کوي او دوی صرف حقایق خبروي.
که څه هم د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره کار کړي، خو لا هم ننګونه شته او هڅه کوي چې تهدیدونه له منځه یوسي.
هغه تدابیر چې ضرور دي د یو خبرنگار د ساتلو لپاره، د دوی امنیت لپاره، د دفاع وزارت ټول په نظر کې نیولې دي. خو داسې پېښې کله کله رامنځته کېږي، دا د دې معنی نه ده چې خدا ناخواسته دوی ته توجه نه ده شوې یا دوی امنیت ته توجه نه ده شوې.
ګرانو لیدونکو، د په نړیوال سیاست کې ویل کیږي چې نه مستقل دښمنان وي او نه څوک مستقل ملګری وي. کال 2015 کې د امریکا حکومت په ګجرات کې د فساداتو وروسته د نریندرا مودي چې هغه وخت د ګجرات وزیر اعلی وو، په هغه امریکې ته پراتک پابندي لګولې وه. خو نن د امریکې صدر باراک اوباما سره د دغه د ګجرات پخوانی وزیر اعلی او دا وخت د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ملاقات کوي او د ملاقات ته د نړۍ د مطبوعاتو سترګې دي، خبریالان دې ته خپل پوره ځای ورکوي. دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ ملګری همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دې سفر او ملاقات په حق لبه د دې سره خبرې اترې کوو. ړومبې ورته هرکلی وي. په خیر راغلی افتخار.
ډیره مننه ارباب محمود علی.
ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو واورېدل چې 2015 کې دا پابندی پی لگولی شوی، نن هغه تن راغلو د امریکا صدر سره ملاقات کوي، یو سرکاري دعوت باندې بلنه باندې امریکا ته راغلی دی. ملاقات کې به ایجنډا سوي د دې دراتک د سفر مقصد سره د ایجنډا سره
ارباب محمود علی صاحب د ډیوا رادیو اوریدونکو ته دا وایم چې نریندرا مودي د هندوستان وزیر اعظم پاول زل ناراضي وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته، دا دویم زل دی او امریکا ته دا د پنځم زل دی. د خپل دغه په وخت کې دی چې کم د ملګرو ملتونو غونډو له راځي او نورو غونډو له هم راځي. اوباما سره هم یو شمېر ملاقاتونه شوي دي. پرون را رسېدلې درې ورځې سفر دی. پرون چې دی راغی نو آرلنګټن سیمیټري، دا د امریکا کم هغه پوځیان چې په جنګونو کې وژل شوي دي، د هغوی مقبره ده او هغې ته عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. تلی دی په قبر یې ورله ګلونه اچولي دي. د هغې نه پسته چې دی بیا دلته یوه بله غونډه وه. په دغه غونډه کې په 1300 کلونو کې چې امریکا د هند څخه کم لرغونی آثار، قیمتي آثار، دا ځای په ځای باندې نیولې شوې دي او هغه کې قیمتي شیان دي، نو که هغه مذهبي دي او که نور دي، نو هغه تقریبا 200 مختلف شیان چې دي هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته امریکایي چارواکو چې دینو حواله کړل. او په دغه موقع باندې امریکایي چارواکو په خپلو خبرو کې ویلو کوم چې اټارنی جنرال ده، دا د هند د شناخت د تاریخ برخه ده او موږ نه غواړو چې یو قام که هغه هر څوک وي چې هغه د خپل شناخت او دغه نه دغه ته نسوک یو سی پټ کی. پاکستان ته هم پرستیو کی د غرنګي یو سټیچو یا د لرغونی اثر چې کم یو قیمتي سیزو دی ورته واپس کړو. دغه په غل مارکیټ کې نیول شو بیا امریکای غوته واپس کچي دا. نو دویم دا دی چې نن سدي په وایټ هاوس پینه مانای کې بده د صدر براک اوباما سره ویني او دا به د روټه په وخت باندې خبرې تری وي، د غرمې روټه. تیر ځل چې کم په کال 2014 کې دی راغلی نو په وخت د روجه و نریندرا مودی خپل روجه نیولې وه. نو دې سری په بوبیس کلي او صدر براک اوباما خورا کم کو. دغه پکې لږ انټرسټینګ دلچسپي خبره وه، ځکه مې وکړله. بیا چې دې غټې خبرې په وایټ هاوس کې چې کمې دي، نو هغه نن په مطبوعاتو کې چې کم ما کتلې دي، مختلف مطبوعات، نو په هغې کې دا وچیره د نړیوالې تودوخې په اړه باندې هند چې دی که دغه د پیرس لوازنامه کم چې په پیرس کې ترسره شوې ده او پیرس اګریمنټ په نوم باندې پیژندل کیږي په نړۍ کې، دا لاسلیک کې. نو چې دا لاسلیک کې د دې مطلب دی چې هندوستان به بیا هغه ګامونه اخلي کم چې به د ماحول د صفایي لپاره دته کول وی. نو سبا له چې دی تر ټولو مهم ورځ د بیا دی به کانګرس ته وینا کوي. دا به پنځم د هندوستان وزیر اعظم وی او دا ډیره غټه د عزت خبره ګڼل کیږي په امریکا کې چې کله دوی یو بهرنی چارواکی راشي او هغه دغه ته وینا وکړي د کانګرس غړي غونډې ته. نو دا د دلته کې مختلف چې کم دغه دی او په مینس کې به نن چې دی نو دی د ډیفنس سیکرټری ایش کارټر سره امریکایي دا ډیر مهم دی. د دفاع چې کم سیکرټر دی دغه سره هم ملاویږي. دی به دلته چې کم د پالیسۍ یا د بحث لپاره د سړینې ادارې دی تھنک ټینکس په واشنگټن کې دا ډېرې مشهورې ادارې دي او ډېر اثر لري ډېر غټ رول لري. نو دې کې به هم کاروباري خلکو سره ملاویږي او ځنې ځای کې ویناګانې هم شته دي.
تاسو د ایش کارټر خبره وکړه. دوی وروستو کې د هندوستان سفر هم کړی وو. اوس د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي چې واشنگټن ته راغلی دی د ده د راتګ اهداف پسې مقصدونه څه دي؟
دا ډېر مهمه پوښتنه ده. ګوره د امریکا او د هندوستان تعلق په تیرو څو کلونو کې چې دی نو دا بدل شوی دی په بره تللی دی زیات شوی دی. د هغې وجوهات څه دي؟ زره ته یو مثال در کوم چې ایش کارټر په خپله تیر په اپریل کې چې هلته تللی وو هندوستان ته نو دا خبره کړې وه انګریزی کې. دا سحر بیا ما ټویټ هم کړه دوباره چې خلکو ته وریاد شي. وی هاف مچ مور ټو ډو وت انډیا ټوډی دین هیز ټو ډو وت پاکستان. یعنی د هغوی سره کردار تعلق همکاري دا ډېر غټ دی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دې کې دوه هدفونه دي. یو خو امریکا په دغه سیمه کې خپل چې کم پوځي قوت خپل اثر رسوخ او خارجه پالیسۍ ته دوام ورکول د هغې لپاره ډېر فعال رول لوبولې. دې ته د ایشیا پیوټ د اوباما چې کومه پالیسي ده په انګریزۍ کې دغه نوم ورکړی دی. او دویمه خبره دا ده چې هندوستان دا وختي اوس د سوړ جنگ د اغه نفسیاتي ذهنیت نه رورو روزي. ځکه روزي چې پاغې کې د چا ملګرتیا داسې پکله کنه کوله خو اوس جغرافیایي حالات بدلیږي. د چاینا بر راتګ او بیا په سیمه کې د هند کردار د هندوستان خپل یو چې کم دا وخت فکرمندی ده نو هغه دا چې دا چین نه صرف په سویلي د چین سمندر کې هغه شخړې راپورته کړې دي کېدی شي په انډین اوشن کې دی چې دی دغه سې قسمه رویه اختیار کی. یو خو اسې دا خبره ده. دویم دا ده چې په سیمه ایزه کچه هندوستان چې دی اوس ته یو غټ قوت رول لوبول غواړي. موږ ګورو چې افغانستان کې د دوی د سافټ پاور یا چې کم نرم قوت طاقت ال تخپل سرمایه کاری بیا په چابهار پورت هغه چابهار د هند د ایران چې کم بندر دی په هغې کې بیا سرمایه کاری کول او دلته کې خپلې اړیکې مضبوطول. یو خدا خبره ده. بیا نیوکلیایي د نیوکلیر دغه مت کې چې کم تعاون دی نو دا د امریکا او د هندوستان ترمنځ تر ډیر وخت راهسی دی. سیول نیوکلیر انرژي ډیل بیا دا چې کم نان سپلایر ګروپ کې شاملې دل دي په دې هم دوی مرسته کوي. خو صرف دغه نه یو دوه خبرې نور ډیرې مهمې دي. دوی به په دفاع په مت کې ګډ پیداوار شروع کوي په هندوستان کې یو. او بل خبره دا ده چې هندوستان به امریکا له بیسې زور کوي چې کم پوځي ځایونه دي په هغې کې د ریپیر لپاره د دمې لپاره او نور داسې قسمه کارویو لپاره. نو چې نن دای دا بیا وړاندې هم تللی شي نو یقینا دا چې دی هغه اړخونه دي چې په کم باندې بدلته کې خبرې اترې کیږي.
ډیره مهرباني ډیر تفصیل سره تاسو د سفر او د اهداف ذکر کوریدونکو ته ډیره مهرباني تاسو
مننه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا واشنگتن ډی سی دی او د ډی ور ډیو خبرې خبرونه دوام لري. قدر من اوریدونکو یو بل راپور ولور تست تاسو پام راګرځو چې د سیراپورونه راغلي دي د داعش وسلواله ډلې د سوریه او عراق هغه سیمو اوسیدونکو باندې د روژې میاشتې د رارسیدو سره سخت قوانین عملي کړي دي چې کوم چې دغه تندرو ډلې د ولکې لاندې دي. په قوانینو کې د ټلویزیون بندول، د کار ساعتونو کمول او د میرمنو لپاره د خاصو جامو اغوستل غوښتنه شوې ده. د دې تفصیلات څه دي؟ نور تفصیلات وړاندې کوي تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورستیو کې شام او عراق یو کمپاین کړی و چې پکې خلک دې ته هڅول شوي وو چې خپل ټلویزیونونه مات کړي، په دې چې د دوی په وینا له دغه څخه د خلافت په ضد عصابي جنگ ته وده ورکول کیږي. د داعش د پلویانو ترمنځ خپره شوې یوه ویډیو کې د دوی یو مشر ویلي د مسلمانانو کورونو ته چې کم ژغونه د ټلویزیونونو له لارې ورځي هغه د دښمنانو خدمت دی. راپورونه وایي د شام رکا ایالت چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ځان ته دارالخلافه جوړه کړې، هلته دغه ډلې د ډش انټینا، سټلایټ ټي ویانو او نور داسې آلاتو ترلاسه کولو لپاره کور په کور تلاشي واخیستې چې نشریات نیولی سي. د داعش د ظلم و زیاتو په باب رپورټونه جوړونکي یوې ډلې ویلي دغه وسلوالې ډلې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې نوی قانون نافذ کړی چې له لورې یې په ټول ورځ کې تر دوه ساعته زیات د کار کولو اجازه نسته او په نور وخت کې و خلکو ته د عبادتونو او لمنځونو کولو ویل سوي دي. په عراق کې هم د داعش ډلې د موسل په سیمه کې عادي خلک په چیک پوستو درولي او ورته وایي هیڅوک به تر هغو نه خوشې کوي تر څو چې خپل ټلویزیونونه نوي ورکړي. چارواکي وایي د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ډیر مشکل سوی. په موسل کې یو پخوانی حکومتي چارواکي عصمت رجب وایي اسلامي دولت ډلې و خلکو ته د روزو او اختر لپاره نوي امرونه جاری کړي چې څه به کوي او څه به نه کوي. د ده په وینا د داعش مذهبي پولیس په هغه ایالت کې د رستورانونو او بیکریو مالکانو ته ویلي چې دروازه به خپل کاروبارونه بند ساتي. زیاتره مسلمان علما وایي داعش د روزې میاشت د خپل سخت دریځه مذهبي فکر د نور تپلو لپاره کاروي. د مصر په الازهر پوهنتون کې یو سکالر شیخ محمد شراف الدین وایس اف امریکا ته ویلي داعش د روزې د میاشتې او د کال په نورو میاشتو کې فرق نسی کولی. دوی غواړي چې خپلو پلویانو ته وښیي چې دوی تر نورو مسلمانانو زیات متکیان دي. دغه ډله وایي د روزې په میاشته کې به خپل تشدد او د غربي نړۍ په ضد خپله سخت دریزه مفکوره به نوره هم خوروي. په عین حال کې د امریکا وال سټریټ مجلې په خپل یوه رپورټ کې ویلي د عراق له فلوجه سیمو څخه وتونکو عادي خلکو باندې د اسلامي دولت ډلې ډزې کړي. هلته د حکومتي ځواکونو او وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته اوښتې ده. دغه تندرو ډله غواړي چې ولسي وګړي د خپلې جګړې لپاره د بشري ډال په توګه وکاروي. له محاصره شوي ښار څخه د پارلمان یو غړی خالد الالوانی وایي داعش نه غواړي چې نږدې 50,000 کسان د پناه لپاره له فلوجه څخه بلې سیمې ته ولاړ سي، په دې چې داعش د خپل ناوړه هدفونو لپاره دغه کسان کارول غواړي.
نن ورځ تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې اوس تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو چې دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیاله وکړي. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکاره انیلا خالد وړاندې کوي.
د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن کچری نن د لومړی مرحله انتخابونو اخیرنی مقابله وګټله. دا به د امریکا د تاریخ اولنی صدر په حیث د ډیموکراتیک ګوند لخوا امیدوار وټاکل شي. میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د صدارت چوکۍ لپاره په ځغل کې شامله شوې ده. د دې په مقابله کې هم د دې د ګوند اخیرنی امیدوار بنی سینډرز ولاړ دی. که څه هم میرمن کلینټن د بنی سینډرز په مقابله کې د ډیلیکیټ سیاستازو هدف پوره کړی دی، خو پارټي به د لړکی راروان میاشت کې کېدونکي کنونشن پورې انتظار کوي. هم ځکه کچری نن هیلری کلینټن وګټي هم په رسمي توګه د ډیموکریټ ګوند لخوا د دې د صدارت د امیدوارۍ فیصله به راروان دغه کنونشن کې کولی شي. په بروکینګ انسټیټیوټ کې د مؤثر ولسی انتظام شعبې نائب ډایریکټر جان هوډیک وایس آف امریکا ته وایي هیلری کلینټن د روان دینه یو مشهور شخصیت دی، او د دې د صدارت په ځغل کې شاملېدو په فیصله ډېر خلک خوشحاله هم و. میرمن کلینټن د ګل په شپه کالیفورنیا کې یوې غونډې ته خپلې وینا په وخت وویل، زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د خبرونو تر مخه موږ دې وخت تاریخ جوړولو په دې مرحله کې ډېر نږدې شوي یو. دا یوه ډېره نایابه موقعه ده، خو اوس هم موږ بلا ډېر محنت کوو. د نهې پر ورځ به شپږ انتخابونه په یو ځل کېږي، او موږ به د یو یو ووټ لپاره سخت کوششونه کوو، په خاصه توګه د کالیفورنیا ریاست کې. د میرمن کلینټن د راروان مهم انتظام سنبالونکي روبی موک وایي چې ټیم یې د ډیلیګیټس حمایت ځان سره ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي. خو بلخوا د هیلری کلینټن په مقابله کې هم د ډیموکریټ پارټۍ دویم اخرنی امیدوار برنی سینډرز ویان میشل برګس یو بیان جاری کړی دی چې مطبوعات میرمن کلینټن ته تاج په سر کولو کې ډېره تادی کوي، ځکه چې تر راروان کنونشن پورې هیڅ نشي ویلی کېدی چې کوم ډیلیګیټس باندې کلینټن دومره ملاتړي هغوی څه وخت هم خپله فیصله واپس اخیستی شي او د برنی سینډرز ملګری کېدی شي.
اوریدونکو د ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور تاسو ته وړاندې کوو. په خبرونو کې مهم تاسو ول چې د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه وه. سخت کال روژې سخت ګرمۍ کې شروع شوې دي، او د لومړی روژې په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د 40 سانتي ګریډ نه هم زیاته وه. د وایس آف امریکا ډیوه راډیو خبریال ته د یو شمېر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل کېږي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي هم دي. نور حال تاسو ته وړاندې کوي د سیمینار ریاض حسین.
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځو پورې جاری وي.
نور خنو چتی کے خدا اور چکم دے دم پھوک چتے کنا لکھ تے خور کے 43 44 او مردان تے خور سو بھائی دل کے 43 44 تے بیا دی سن تک سو گور 46 تے نو دا ہم خطرناک ٹیمپریچر تے کنا ہم سڑی دی پارا یا کلا موسم کے جو بر دی نروانی درک چلو دے چگی مدا با سن تے سر ہم دا
خبل اڑتا د ملک میدانی برخی پنجاب او سین صوبو کے ہم د گرمی زور زیات چھوی دی، او پاسین صوبہ جیکب آباد او نواب شاہ کے زیات گرمی ریکارڈ کرے چھوی. ماہرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګانو لکه بلا سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي، او په راتلونکي سریرشت ګونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماہرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده، نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. په خیبر پختونخوا مردان دل کې د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر عدنان قیوم ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هسپتال دننه په هغه مریضانو کې زیاتوالی راغلی دی کوم خلک چې د اوبو د کمی ښکار شوی دی.
نن سبا چې کوم موسم صورتحال دی نو د کې زیاتره چې کوم کیسونه راځي ار د هیټ سټروک دی او ډی هایډریشن چې کوم کیسه دی راځي، او دا چون کې ښکاری هو دا سه معمولی شان مسله هو اصل کې ډېر خطرناک سچویشن دی، ځکه چې جسم کې ډېر زیات اوبو کمی راشي دی او چې کوم دی اکیوټ رینل فیلیر یا ګردې فیل شي او مریض چې کوم دی موت هم کیږي شي. خلکو له پکار دی چې زیاتره نور نه ځان بچ کی چې بلا ضرورت نور ته بهر وته کوشش نه کوي، او کو نور ته اوزین نو ځان دې سپین صادر سره یا سپین چتر سره ځان فور کی چې نور ډایرک اثرات پی باندې نه پروزي. چې کوم سحر او افطاری ټایم دی چې دې کې زیات نه زیات اوبو انټیک چې کوم دی اوبو سکل پکار دی، نه دوا داسې میوې کوم کې چې اوبو ډیر دی بجای د دې نه چې مرچ مساله یا مسالې دار سیزن دی.
یاد دی وی چې پټول هیواد پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتوالي له کبله د بجلی په استعمال کې هم اضافه کیږي، او د ملک دننه د بجلی غوښتنه 0.1500 میگا واټ تر رسیدلې ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوه ریډیو مردان.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
بس راو هر لحظه مرگ و رجا
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
وایس آف امریکا
دوباره رادیو اوري.